په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قانون یې نقض کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس، تطبیق شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لوېدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي، چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، او دا چې بې وزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کیږدي. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هلمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس پرون دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د هلمند معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 320 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي د هلمند معاهدې عملي کول چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هلمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي هیواد باید د اوبو له حقه تیر نه شي، او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. ایران په دې برخه کې تر ټولو مخکې شوی، او ورسره هغه هیلې چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوې وې تتې شوې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلني راپور کې چې نن د مۍ په 14 یې خپور کړی ویلي له چین پرته په نور نړۍ کې د 1,300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوي، چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. په نیوزیلند کې د یوې څلور پوړیزې لیلی په ودانۍ کې د اور لګېدنې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اور لګېدنه نن شنبه سهار وختي شوې، او په خبره ګڼ کسان له ودانۍ په تیښته بریالي شوي یا یې ځانونه له لوړو پوړونو غورځولي دي. د خبر له مخې د نیوزیلند ښاروالۍ د چارواکو په حواله ویل شوي ممکن مرګ ژوبله زیاته شي، ځکه د راپورونو له مخې 11 کسان چې په دغه لیلیه کې اوسېدل لا درک لري. تر اوسه د دغې اور لګېدنې لامل نه دی څرګند. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې په خوست کې په یو کور کې چاودنه شوې چې د سرچینو په حواله کې د یشي د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو د مزایل بریدوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د اعدام د حکمونو د پلي کېدو پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونه شي، ښایي وضعیت له دې هم بدتر شي.
وچې موږ سره مرسته وسی، موږ نه سرایونه لرو، هیڅ نه لرو، څه چې موږ درلو راغو نه لیدل د بل په سرای کې پراته.
دا به هم واوري چې ویل کېږي په اورزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی.
څلور کاله کېږي چې کوزدامې کړې ده ولوره 2,15,000 پاس دی هغه لنسمه راکوله.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو د افغانستان په مسله کې د قطر پر رول څرخي.
قطر د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په خوست کې په یو کور کې چاودنه شوې چې د سرچینو په حواله کې د شي د پاکستان د بی پلوټ الوتکو د میزایل بریدوی په چاودنه کې د کور خاوند چې څو کاله مخکې وزیرستان له قبایلي سیمې څخه خوست ته کډه شوې نه دی زیانمن شوی. خو څلور تنو ماشومان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. دا موضوع زموږ همکار احمد تکل تعقیب کړي. ستډیو کې را سره دی نور جزئیات به ترې واورو. تکل سره مهرباني.
ډېر زیاته مننه. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په بارم خیلو کلي کې نن نیمه شپه د یوه دینی عالم په کور کې یوه چاودنه وشوه چې د سرچینو په وینا احتمالا د پاکستان د ډرون برید به وي د پاکستاني طالبانو د تحریک. یو سرچینه وایي دا چاودنه د بی پیلوټه الوتکې یا ډرون د برید پایله وه. سرچینه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې په برید کې د وزیرستان اوسیدونکی دینی عالم مفتی فاروق په نښه شوی دی. په خوست کې ولسی سرچینې هم دا خبره تاییدوي. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي بیا دا احتمال نه ردوي چې دا به د ډرون برید وي. خو د امنیت قومندانې ویاند مستغفر ګربز ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي.
پیش ہے تقریبا سہار در بجے دہس میں پھر اور سلیب مار بتا کر مستر شوید ہو خلا معلوم آنا دو چی پیش ہے دے چشلا مالار مستر شوید ہو آیا ڈرون پری دے پا پور کی چودی دن کی تو کی دیو کچا برید پر کرے دے 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 پاڑا پا لٹین روانی دی پو پیش ہے کہ دوی مشروم شوید شوید دی و مشروم و یو مشروم زخمین شوید
د ښاغلي ګربز په وینا په چاودنه کې مفتی فاروق ته زیان نه دی اوښتی. د سیمې اوسیدونکي وایي مفتی فاروق وزیرستانی کډوال و چې له اتو کلونو راهیسې په دې کلي کې امامت کاوه. په 2014 کال کې وروسته له دې چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو له هغې ډلې په وزیرستانونو کې د ضرب اسب په نوم پوځي عملیات پیل کړل له 1 میلیون ډیر ملکي وګړي له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. په دې ډله کې زرګونه وزیرستانی کډوال خوست ولایت ته ولاړل او له هغه وخته هلته استوګندي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د تیر کال په مرغومي میاشت کې ګواښ کړی و چې که په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي حملې دوام وکړي نو د پاکستان پوځ به په افغانستان کې د دې ډلې پر پټنځایونو عملیات وکړي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو بیان کې سخت غبرګون وښود او ویې ویل چې افغانستان بې څښتنه نه دی. په بیان کې ویل شوي و چې طالبان د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع ته چمتو دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پاکستان په افغانستان کې نورې هوایي حملې هم کړي. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په کابل کې د پاکستان د هغه مهال سفیر منصور احمد خان احضار کړی او په خوست او کنړ ولایتونو کې د پاکستاني الوتکو بمباري غندلې او د دې ډول پیښو د نه تکرارېدو غوښتنه یې کړې ده. د خوست په سپیرې او تڼۍ ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په دې بمباریو کې د ولسی سرچینو په وینا لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او له 60 زیات نور ټپیان شوي وو. همداراز هغه مهال د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې هم د پاکستاني الوتکو د بمبارۍ خبر ورکړل شوی و چې په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي وو. پاکستانی چارواکو د اوسنیو او پخوانیو حملو د ادعاو په اړه تر اوسه هیڅ نه دی ویلي.
احمد تکل تاسو نه مننه. په همدې موضوع کې تمکیږو. د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. اندړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د خوست په ولایت په اسماعیل خیلو کې ویل کیږي چې ډرون حمله شوې او ډرون حمله هم د پاکستان له خوا شوې ده. حمله هم پر وزیرستانی سیمې ته کړه شوې. کډوال د مفتی فاروق په نوم باندې د هغه په کور شوې ده.
که هم تثبیتول به ګران کار وی چې دا ډرون د پاکستان له خوا دا حمله شوی او ډرون د کنه، خو په هر صورت لدی مخ کې هم دا ډول حمله په سیمه کې په خوست کې شوی، لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، او لبلې خوا د پاکستان حکومت هم پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ته ګواه کړی چې کچېره په پاکستان کې حمله تر سره کوي نو به د دوی مشران هم پنه کړی. څه فکر کوي چې طالبان ویلي په دې اړه تحقیقات کوي، آیا دا حمله کېدای شي چې د پاکستان د حکومت لخوا شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی تاسو د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته. له بده مرغه چې دا دوه کاله کېږي زمونږ هوایي اړین د امریکا تر کنټرول لاندې ده، او دا تر اوسه پورې موږ نه شولی چې دا بمبارد یا د امریکا د خوا سوی ده او که د پاکستان د خوا سوی، ځکه موږ رادار هم فعال نه دي، او زموږ د افغانستان د اوسني حکومت د دفاع وزیر څرګندونې اکثره وخت مقابل د پاکستان کې کوي، مګر کوم څه چې د ښاغلي عباس کتاب کې راغلي وي دوی کورنۍ هلته دي، شاید ونه شي کولی چې تل دغسې غبرګونونه وښيي. خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده، د طالبانو تحقیقات روان دي، که چیرې دا څرګنده چې د پاکستان لخوا ده نو باید د ته په واقعي ډول سره دا ځل یو داسې جواب وایي چې په راتلونکي کې زموږ په پاکه خاوره د پاکستان تیاری مونږ ګرځي او بمبار ته مونږ کی. دا د افغانستان د ملي منافعو خلاف یو عمل ده، او د افغانستان په خاوره تعرض دوی پخوا هم کړی ده، پخوا هم اسې افسانوی پټکی ستکی ور باندې وشوه، مګر په عمل کې د پاکستان لپاره قوي جواب نه کړو. تیر دوه ورځې مخکې هینا رباني ګر همدا ویل چې په افغانستان باندې زموږ شرط دا ده چې د ټیپی سره خپل مرستې کمې کی، موږ د دوی سره بیا سیاسي تعامل کوو. معنا دا چې دوی دغه جوړ شوی ډله یا تحریک د ټی ټی پی د پاکستان چې دا غواړي په افغانانو باندې ورتپی، په داسې حال کې چې مستقیما د ایسای د پاکستان لاري رهبر کی کني په دغه ګډوډي د پاکستان کې اوس په سیاسي تازوراتو جنجالونه روان دي. ټي پي باید خپل عملیات جاته کړی وای، خو د پاکستان تر قمندل لاندې واځي دی وړي د باندې کې او زموږ خاور بمبات
اندر سب. دا مسله یو حساسه موضوع هم ده، د پاکستان حکومت شاید په ښکاره اعلان ونه کړي چې موږ د افغانستان د خاورې دننه هغه هدفونه له منځه وړل، او دغه راز د طالبانو د حکومت لپاره به هم دا ګرانوي چې ومني چې د افغانستان د خاورې دننه پاکستان برید کړی دی. په دغسې یو حالت کې، یو ګونګ حالت کې، د خلکو لپاره مهمه ده چې پوه شي چې دغه بریدونه چې په دغه سیمه کې کیږي څوک کوي، او دا خو په د سیمې د خلکو لپاره هم امنیتي ګواښونه زیاتوي، اندېښنې زیاتوي.
واقعا که چې د افغانستان اسلامي امارت سیاسي تعامل د نړیوالو او د سیمې د هیوادو سره سم نه کی، زموږ هوایي اډین به موږ به رادار نه لرو، او دوی افغانانو ته باید جواب وایي، باید دغه خپل ستونزې حل کړي. دا چې څو وارې په خوا هم بمبارتونه شوي دي، وارې په سمکنوی کې دوی ویلي چې موږ خپل د ټي ټي پي درې قوي غړي وو له منځه یوړل، دا خو زموږ په خاوره باندې تعرض ده، او د دې تعرض جواب باید د اوسنۍ حکومت وایي. د بوسو لاندې اوبه تېرول هغه وختونه تللي دي، یا د سم وویل شي چې موږ توان نه لرو، او یا هم پاکستان په موږ حاکم ده چته چې په زموږ کوم کلی کې بمبارد کوي، دوی حق لري. دا باید ولسته واضح کړي، کنه د دغه څه کړنو د پټو معاملو تر شا باید د افغانستان خاوره د پردیو د بیا د تور پنجاب د تعرض لاندې رانه.
مننه. کور ودان د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړو چې په خوست کې دی، په یو کور کې د چاودنې چې ویل کېږي د ځینو چرچنو په حواله، البته کېدای شي وایي د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو د میزایل برید وي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو بیرته منځنیو څپو دولس شپږنوي تاسو شوې ده. اوس ازادي راډیو پر دغه څپو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو اوریدلای شئ. د ورځې له خوا د پخوا په څیر د سهار له وو د ماښام تر وو بجو ازادي راډیو پر لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو واورئ.
مخکب خبرونه کې مواردل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په 2023 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا د امنیسټي انټرنیشنل د وروستي راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په 2022 میلادي کال کې د اعدام د حکم د تطبیق په کې له سره پیل شوی. یا سازمان په 2022 کال کې د اعدام سزا په نوم په خپل نړیوال راپور کې افغانستان د داسې یو هیواد په توګه یاد کړی چې په کې د یو عادي جنایت له امله د اعدام سزا تطبیق شوی. په راپور کې راغلی چې افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې په تیر میلادي کال کې د اعدام سزا په کې په داسې بڼه تطبیق شوی چې پر مهال نړیوال قوانین نقض شوی دي. په راپور کې دغه راز راغلی هغه شرایط چې لمخې تورن په اعدام محکوم شوی خپل سری بڼه درلوده او دا حکم په جبري توګه په محکمو کې پلی شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې ویلي چې تیر زیږدیز کال په افغانستان کې لږ تر لږه د اعدام یو قضیه په داسې بڼه ترسره شوی چې مجرم کس د خلکو د سترګو په وړاندې په مرمۍ ویشتل شوی. خو یاد سازمان دا نه دي ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې د اعدام څو حکمونه تطبیق شوي. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان راپور ردوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا راپور ناسم دی. په افغانستان کې هیڅ اعدام نه دی شوی. یوازې څو میاشتې مخکې په فرا کې د اعدام یو حکم د کره شواهدو او شرعي حکم پر بنسټ ترسره شو، بل هیڅ اعدام نه دی ترسره شوی. او کومه ادعا چې د دې سازمان له لوري شوې ناسمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د بشري حقونو څانګې د یو راپور په خپرولو سره وویل دا سازمان د مرګ د سزا له ورکړې سره جدي مخالفت لري او د طالب چارواکو یې وغوښتل چې د اعدام سزا ورکړه دې ژر تر ژره بنده کړي. له دې څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی د یو ویډیوي پیغام په ترڅ کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر 115 کسانو د اعدام حکم صادر شوی. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته ویل د اعدام حکم باید د بشري حقونو د ټولو معیارونو په پام کې نیولو او په داسې قانوني بڼه ترسره شي چې له مخې د تورن کس د دفاع حق خوندي وي.
در افغانستان که متاسفانه
په افغانستان کې خلبه د مرغه دولت مشروعیت او محکمه هم قانوني او حقوقي بنسټ نه لري، نو په داسې یو حالت کې د اعدام حکم پر اجرا کولو شک او ګمان موجود وي.
با شک او تردیدهای جدي مواجه
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی تورنو کسانو ته د اسلامي شریعت لمخې سزا ورکوي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د ټولو هغو نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو په تطبیق کې مکلف دی چې دا هیواد یې غړي توپ لري. وړاندې له دې هم افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې و چې د اعدام حکم پکې عملي شوی و. په 2014 کال کې د جمهوری نظام په مهال د کابل ځانبغ څلورلارې کې د هغه خونړي موټر بم 15 پلان کوونکي اعدام شول چې له امله 150 کسان وژل شوي وو. د پخوانی جمهوری نظام په جزایی قوانینو کې ځینو جرمونو ته د اعدام سزا په پام کې نیول شوی وه. خو د بخښنې نړیوال سازمان په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو له قوله ویلي وو چې پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هڅه کوي څو د یوه نوي قانون په رامنځته کولو سره په دغه هیواد کې د اعدام سزا ورکړه محدوده کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دې نوي راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د اعدامونو شمیر 13-15 کلونو ته په پرتله ډیر وو. د سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په شلو هیوادونو کې 833 کسان اعدام شوي چې د 2021 میلادي کال په پرتله د اعدامونو په شمیر کې 53% زیاتوالی ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي اوس د دې وخت دی چې دولتونه او د ملګرو ملتونو سازمان پر هغو کسانو فشارونه ډیر کړي چې دا بشري حق تر پښو لاندې کوي او ډاډ ترلاسه کړي چې په دې برخه کې نړیوال قوانین پلي کیږي.
د سره سره بلسري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون یا آی اف آر سی په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له 34 ولایتونو په 33 کې خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې دا ښیي دا هیواد له څومره پراخ بحران سره مخ دی. دا راپور چې تیر شپه ناوخته خپور شوی په کې لیکل شوی، داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې زیاتې شوي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوې، روان بحران پرله پسې وچکالۍ، په بېلابېلو سکتورونو کې د بشر دوستانه اړتیاوو ډېرېدو، پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیایي برخه کې د ضرورتونو ډېرېدو لا پسې زیات کړی دی. آی آر ایف سی وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي او مجبور شوي چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکي کرنې، بدیل معیشت، د جندر د پالیسۍ اصلاحاتو او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی یې د کمیدو او خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونه ډالر غوښتنه کړې، مګر یوازې اته څلوېښت سلنه یې په لاس راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي داسې مرستې نه دي وررسېدلي چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په یوه نړېدلي کور کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل بېړنی لاسنیوي ته اړتیا لري.
موږ خوار غریب موږ ناره چې تاسې وانه اوري څوک یې واوري، وایي چې زموږ سره مرسته اوسي، موږ نه سرای نه لرو، هېڅ یې نه لرو، څه چې مو درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
یوه بله نیوکه بیا د مرستو په ویش کېږي چې ګنې طالب چارواکي او د مؤسسو مشران په کې لاسوهنه کوي. د روزګان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شو موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی له موږ ته نه رسېږي.
افغانان داسې مال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او اته ویشت اشاریه درې میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له بې وزلۍ سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېره څلېرویشت اشاریه څلور میلیونه او په 2021 کال کې بیا اتلس اشاریه څلور میلیونه وه. پرون د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې وویل د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي او په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ بیا اته لکه پنځه اویا زره ماشومان هم شته. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ بلل شوي وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخه کې به وړاندې واورې چې ویل کېږي په اوروزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی، خو له هغه مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. له یوې لنډې دمې وروسته له بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع د جمهوري غوښتونکو او د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په وروستیو ناندریو لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د یکشنبې په ورځ ویلي دی ممکن د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي. د جمهوري غوښتونکو استدلال دا دی چې بلینکن دوی ته له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې هغه اسناد نه دي سپارلي چې پکې ولسمشر بایدن ته د طالبانو د ځواکمنېدو او د افغانستان د دفاع په برخه کې د پخواني امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. دغه جمهوري غوښتونکي ټینګار کوي چې دغه اسناد باید خپاره شي. دوی استدلال کوي چې له دې سره به ثابت شي چې د بایدن ادارې د متخصصینو هغه مشورې له پامه غورځولې وي چې د طالبانو لاسته د افغانستان تر لوېدو مخکې د مخ په زوړ امنیتي وضعیت خبرداری ورکړی و. جمهوري غوښتونکو تر دې وړاندې هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې، خو ولسمشر بایدن او پلویانو یې د دې کار ننګه کړې او ویلي دي د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د واکمنۍ پر مهال شوې وه. له افغانستانه د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل له ګډوډیو سره ملو او هم مهاله د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې دیارلس امریکایي سرتیري ووژل او لسګونه نورې انټاپیان کړل. په دغه پیښه کې لسګونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د ګازو او تیلو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د ویان همایون افغان په حواله راغلي چې دوی پانګوالو ته د اړتیا وړ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. مقاله کې د ښاغلي افغان په حواله راغلي، افغانستان د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري او په خبره نږدې راتلونکي کې به ځینو سیمو کې د دغو سرچینو استخراج پیل شي. طالبانو په تیره جنوري میاشت کې له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو دریا حوزې د نفتو د اکتشاف او کیندنې تړون لاسلیک کړی او دغه کمپنۍ په لومړیو دریو کلونو کې پر دغه حوزې د 540 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. د طالبانو د قانونو وزارت تر دې وړاندې هم د یو شمیر قانونو د اکتشاف او کیندنې تړونونه کړي، خو پر دوی نیوکه داده چې دغو کارونو کې بیړه کوي او بشپړ تخنیکي ظرفیت هم نه لري. ویل کېږي په اروزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی. دغه ناوړه دود ډیری ځوانان دې ته اړ ایستلي دي چې کلونه کلونه له هېواده بهر په مزدورۍ پسې لاړ شي. نور په دې رپورټ کې
د اروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې خلکو خپل د ناوړه دودونو په مرسته خپل ځانونه په بې شمېره ستونزو کې راګیر کړي دي. دی وای په دغه ولایت کې لا هم شذې د پیسو په بدل کې په لوړ ولور ورکول کیږي چې آن تر یو میلیون زیاتې هم دي. سمیولا د اروزګان ولایت یو له هغه ځوانانو څخه دی چې ناوې شذې د خسر پر کور د لوړ ولور لامل د کیرو څلورو کلون رئیس ناست ده. دی وای له کلون رئیس په دې هڅه کې دي تر څو خپل واده وکړي، خو وای نصیب بریالی کېدلی.
څلور کاله کېږي چې کوزدامې کړې ده، ولوره دوه لک ډېر زره پاس دي، هغه له نسمه را کول واسه نه لرم.
نور بی بی بیا د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د اکلینګې د سیمې یو بل اوسیدونکی ده. دا وای ځوانه کوز د سوي لوري له کلون رئیسی ورته پر کور ناست ده.
څلور کاله کېږي په ولکه مې ورکړې ده، هغه تر موږ غریبان دي، موږ تر هغه غریبان دي. نو اوس خورانو پراغوم زم سوی دی نیسی برابر ولی په شرایط کې موږم څه وکړو، موږم مجبورې چې اوس موږ یو شی درلودی خو وربخښلی به مو وای موته بهم په لاس ورکړی وای، نو خو موږم دغه ستردی وتارې.
دیني علما لوړ ولور د اسلام له نظره شکار نه غړي او خلکو ته توصیه کوي چې د شریع اصول مطابق ولور دی واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولي، هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حساب دی. ان چې دغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
بل خو د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ رئیس غلام نبی الفت وایي چې دوی په دې هڑه هڅې پیل کړې دي څو دغه ناوړه دودونو مخه ونسي.
واکه چې د اروزګان په سیمه کې دا ولور چې دی ډیر اوج ته رسیدلی دی جګ دی. لاملونه یې دا دي چې زموږ ناوړه دودونه چې زموږ ستاسو په سیمه کې هغه رواج پیدا کړی دی.
له دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه په دې برخه کې پر منبرونو باندې اوچات وساتي او خلک دې کانې کړي تر څو خپل لوړی او خویندې پکښه ته ولور ورکړي او خلک له ستونزو خلاص کړي.
تاسو لا پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. امارات ځینې چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اخادي چارواکي دی او داسې نور. په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسؤلیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدای مو خوشحال او کامیاب لره. زه د اگر ولای اطلاعم دی راست نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون ته مې ولید چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که چې موږ مکتب نه غواړو. هغه عمل خو ضد اسلام ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې علم په نر او په ښځه فرض دی. علم فریضه نه له کل مسلم و مسلمات. بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې او علم ولو کنه بچین تاسو علم زکی ولو که بچین کی وی.
السلام علیکم. وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنه ویلې ده. وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دغه ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي. دلته بېخي په تېرو شلو کلو کې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې سیمه کې یو مکتب نشته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه. مننه کور آباد.
السلام علیکم. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر کړي. دلته فیمن ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزوري دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیه راوړل شي.